ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په نیم ساعته خبري خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د دوشنبه اګول ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 12 نیټه دا او دا مهال واښ هوې دی په پاکستان کې د شپې ته په افغانستان کې و نیم یو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې ولس بچی دی. لومړی تاسو په امرا ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکایي چارواکي وایي چې د قاتل ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال آستن اسکاټ میلر په کابل کې نن په یو لړ ځانګړو مراسمو کې قومانده د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر ته وسپارل. بل په لوته یو لور د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري وایي پاکستان غواړي په افغانستان کې معاملات د پر امنه او د ولس متفقه رائے باندې جوړ حکومت د لاري مخ په وړاندې لاړ شي. خو د افغانستان لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا په پاکستان د طالبانو په ملاتړ تور پوری کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان پوځ د افغانستان په جګړه کې دغې ډلې ته لارښوونې کوي. اخوا د سولې د نوبل جایزه ګټونکي دریویش کلنی ملالې یوسفزی ورځ یا ملاله ډی نن د جولای په 12 لمانځل کیږي چې هدف یې د میرمنو د تعلیم لپاره یې د هلو ځلو ستاینه او د هغې د کلیزې لمانځل دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکوو. زموږ سره مل اوسئ.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه بسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل او دا مهال زو د مهمو موضوعاتو ولورې ته لومړی هم د پاکستان او افغانستان په اړوند غواړو چې تاسو سره یو موضوع شریکه کړو چې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري ویلي دي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې معاملات د پر امنه او د ولس د متفقه رائے باندې جوړ حکومت د لارې مخ په وړاندې لاړ شي. په موږ سره په خبرونه کې دا مهال ملګری شوی دی د دیوا د سکایپ د لاري زموږ د دیوا څیرونکای اسماعیل خان صاحب غوښتي تر کله وي سړي مشي په خیر راغلی. اسماعیل خان صاحب
شاله.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر باندې ویلي دي چې افغانستان کې د ټولو پر رای او نظام جوړ هم نشي نو په پا پاکستان به یې څه اثر نه وي. خو د دې نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او په وزندېخني خولې وي د فواد چودري د دې نوي بیان څه مطلب کېدای شي؟
زما خپل خیال دار چې دا یو سیاسي بیان دی او پاکستان کې بعضی خلک دې ته په دغه نظر ګوري چې لکه دومره اسانه خبرې چې په استاد افغانستان سره کوله هغه باندې جګړې ولګولې فنسي ګوشو نو افغانستان کې په خدای نه خاصه اړې ګړې راځي په پاکستان کې اثرات ته وږي. زما خپل خیال دار چې دا خبره د کب سره تعلق نه لري. د فوج داړه هم دا خبره شوې ده، د وزیر اعظم داړه هم دا خبره شوې ده، او زموږ د نېشنل سکیورټي اډوایزر کوی یوسف هغه دا خبره کړې ده، د خارجي چارو وزیر دا خبره کړې ده چې په خدای نه خاصه افغانستان کې حالات خرابېږي، دا غي اثرات په خامخ په پاکستان باندې پوری. د فواد چودري د دې بیان دغه کوم دي سیاسي بیان کې دي چې ټول پتا د ډاډګیر نه ورک په دې بیان باندې ورکول شي خو دا قایق سره د دې تعلق نشته.
اسماعیل خان صاحب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو غړی سهیل شاهین د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي چې افغانستان کې په واک کې راغلل نو د پاکستان په شمول د کوم بهرني هیواد لارښوونه یا ډیټکشن به نه مني. خو آیا تاسو ګڼئ چې په دې وخت کې یا راتلونکي وخت کې به طالبان د پاکستان د خوخي بغیر آزاد رائے ولري؟
د خپل خیال دار چې ډېر بدلون راغلی دی په جیو پولیټیکل سیاسي جغرافیایي چې کوم حالات پای کې بدلون راغلی دی. او که تاسو ګورئ طالبان د مخکې په ځای باندې اوسني طالبان داغي انټرنیشنلی او بین الاقوامي ریکګنیشن شو دي تسلیم شوی دي په رسمیت باندې. یو قسم لا امریکې سره، د روس سره، د ایران سره، د چین سره، د هر ملکونو سره داغي اړیکې اوس سره جوړې کړې دي. نو په پاکستان باندې دي هغه عمر اوس ډیپینډنټ نه دي، دارمدار یې نشته څومره چې مخکې به وو، اوس هم ساده پورې شته دی. زه ما خپل خیال دار یم چې دوی ځان داسې ویني چې کلی دي کېدی شي افغانستان کې راتلونکي حکومت د دوی په پالاس کې، نو دوی به صرف پاکستان ته نه ګوري، اوس سره دوی خپل اړیکې شته دي، ایران سره شته دي، د چین سره شته دي، د نړۍ نورو ملکونو سره اړیکې شته دي. نو دا خبره زه پدې ته په دغه نظر کې ګورم چې طالبان اوس ځان ته د هغې نظر کې فرق راغلی، هغې ځان ته په ګل نظر دي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې را سره مل شو او دغه ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شریکه کړله. د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، څیړونکي وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د افغانستان په اړه تګلاره باندې ګنګس ښکاري. یو وخت که افغان طالبان او پاکستانی طالبان یو ګڼي، نو بلې خوا یې د خارجه چارو وزیر افغان طالبان ستایلی دي او د داخله چارو وزارت یې وایي چې افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او همداراز کله ناکله خپل مړي او ناروغان هم پاکستان ته د درملنې لپاره وړي. په دې اړه نور حال ساسو لپاره شاد مومند راغون کړی دی چې ځینو څېړونکو سره هم پکې غږېدلی دی. راځئ چې تفصیل یې په ګډه سره واورو.
د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتو لړۍ تیزېدو سره سم په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی او د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انښتې سیوا شوې دي. د افغانستان د ځایي رسنیو په حواله د اتوار په ورځ د لسو ولایتونو سرخرونو سره څیرمه جګړې روانې وې او طالبان په غور ولایت کې د دوو نورو ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده. همدارس د افغانستان حکومت ویلي چې په تیره یوه شپه او ورځ کې 200 طالبان وجلي او سلطنه نور یې زخمیان کړي دي. خو څېړونکي وایي پاکستان کې که یو خوا د پارلمان غونډې ته په وینا کې ویل شوي چې د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان دوی دپاره یو شان دي، نو بل خوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر افغان طالبان ستایلي او د داخله چارو وزیر شیخ رشید تېره اونۍ په ډاګه میډیا ته ویلي چې د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او کله کله د افغانستان نه خپل مړي او ناروغان هم پاکستان ته راوړي. څېړونکي او د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي که یو خوا امریکا د افغانستان نه په تیزۍ سره وځي او دغې وجې حالات خرابېدو ته روان دي، نو بل خوا ښکاري چې پاکستان لا هم د افغانستان په اړه خپله ستراتیژیک پالیسي دوامداره ساتلې.
چې همداسې ده، هماغه پالیسي لکه چې نه ده پرېښودل شوې عملا، او مونږ وایو چې مونږ پرېښودله، یو ده ټیک ده، او یو ده چې دا کوم کنفیوژن دی چې کوم خلک ستا چې کومه قومي وفاد دی، ستا نیشنل انټرست دی، ستا پالیسی افغانستان طرف ته د هغې بنا څوک جوړی څوک، دغلته کنفیوژن دی. آیا مونږ تاریخي طور چې افغانستان کوم ستراتیژیک ډیپ پالیسی و پرېښم ده که نم ده، پته نه لګي ده. د طالب د راتلو ته چې مونږ کوم هرکلی وایو او مونږ چې کوم هوا ول ورکړی دی په میډیا کې، هغې له خدا پته لګي چې مونږ نه ده کړی. دې مطلب دا دی چې مونږ هغه انویسټمنټ چې کوم کړی دی پای خوشحاله یو چې هغه لګیا ده، نن هغې مونږ ته ډیویډنس راوړ.
امریکا په تیرو څو د پاسه شلو کلونو کې افغانستان سره د بلیونونو ډالرو وسلو او د وسایلو امداد کړی چې وکړی شي د خپل ځان دفاع وکړي. خو اوس چې تمه ده چې د اګست په 11مه امریکایي عسکر افغانستان کې خپل ماموریت ختم کړي، د افغانستان د کنټرول په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د پاکستان په تیر وخت کې کردار ته په کتو ویلی شي چې پاکستان اوس هم افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینولی شي. خبریال او څېړونکي حق نواز وایي د پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولو سره ممکن ده چې په روان تشدد کې کمی راشي.
طالبان دي کینولی شي لکه په تیر وخت کې چې څنګه کینولی دي امریکایانو سره، نو په دې وخت کې هم د یو بل ته مخامخ د افغان حکومت سره کینولی شي. چې هغه دې خبره ته څومره ضرورت دی. د دې مخکې چې امریکا د دې منطقې نه د افغانستان د خوري نه اوزي او خارجي عسكر دغه نه اوزي دغه مخکې یا په غیر فوري ډول څومره ضرورت کې دي شي چې یو سیاسي حل لپاره دی کې نه وي هغه په هر شکل کې وي.
چېونکو وای د پاکستان حکومت د افغانستان صدر اشرف غني او د هغه حکومت پر ځای زیات مذاکرات د طالبانو سره کړی دي او په دې وروستیو کې وار په وار طالبان پاکستان ته د خبرو او سلا مشورې لپاره راغلي دي. دوی وایي که د پاکستان ستراتیژیکي تګلارې کې بدلون پر اختیار راغلي نو پکار ده چې دوی د افغانستان د دولت سره د سولې د هڅو ملاتړ وکړي او د افغان کشالې د هواري لپاره د ګاونډي هیوادونو سره غوره او عملی د امن منصوبې لپاره کار وکړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د دی وی سره د ملتیا مومنانه کول چې سره په خبرونه کې مالیا سودا محل هم زو بیا یو وری د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان لومړي ورستی عالم الله صالح یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنه کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان پاوز په افغانستان کې په جګړه کې دغه ډلې ته لارښوونه ورکوي. راځي چې تفصیل یې زموږ د همکار څخه د رحمان بونیری څخه په دغری پوښتنه کې په ګډه سره وورو.
د افغانستان نائب صدر امر الله صالح یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان پوز د افغانستان په جګړه کې دغه ډلې ته لارښوونه کوي. هغه له صالح په خپل فیسبوک کې طالبان په درو ډلو ویشل دي او ویلي دي چې د طالبانو اصلي او روزول شوي ځواکونه د پاکستان له پوز سره مستقیم اړیکې لري. هغه وی لومړی برخه روزول شوي ځواکونه دي چې په مستقیمه توګه د پاکستان د پوز له لوري ورته په پیښور، کوټه او نور سیمو کې لارښوونه کوي. د اړیکو اوزارو او د ګوګل نقشو کار ډېر آسان کړی دی. هغه لسالي دا هم ویلي دي چې د طالبانو نور جنګیالي د نظامی کمیسون تر نوم لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او له خلکو څخه د باج له اخیستلو پرته په جګړه کې هیڅ رول نه لري. هغه لسالي وایي لومړی برخه یې د دښمن اصلي قوت دی. د روزنې له پلوه له لشکر طیبه سره ډېر ورتوالی لري او لشکر طیبه د پاکستان د اردو په رسمي کیمپونو کې روزنه ویني. د افغانستان نائب صدر زیاته کړې ده هغه تجهیزات او وسلې چې په اوس وخت کې افغان ځواکونه لري له هغو خورا پرمختللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي دي. امر الله صالح ټینګار کړی که طالبان لا زیاتې سیمې هم ونیسي خو په افغانستان کې د دغه ډلې حاکمیت ناممکنه دی. تېره ورځ هم هغه صالح ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو په پرمختګ سره د پاکستان د مشرانو په ځانګړ ډول دولتي او ایالتي عناصرو په څرګندونو کې خوشحالي لیدل کېږي. د پاکستان چارواکو د امر الله صالح د تازه تورونو کم جواب نه دی ورکړی خو په وروستیو کې تل دغه شان تورن رد کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې اوس نو طالبانو سره راپورته کړی دی او دا هغه طالبان نه دي چې د ټوپک په زور به فیصلې کولې. شیخ رشید په دې وروستیو کې منلی وو چې د طالب مشرانو کورونا په پاکستان کې دي او هغوی زیاتره د پاکستاني روغتونونو څخه خپل علاجونه کوي. شیخ رشید ویلی وو دوی افغانستان کې د امن د پاره د نړۍ ترڅنګ ولاړ دي او هیڅ څوک په افغانستان کې شاله کې د پاکستان رغندا کردار نشي هیرولې. هغه ویلی وو د دې سیمې سیاست په بدلې دو دي او د افغان کښاله په اړه چې په خپل افغانان هر پریکړه کوي هغه به پاکستان ته د منلو وړ وي. خو ورسره دا هم ویل چې دا اوس په افغانستان کې کوم طالبان راپورته شوي دي دا نوي طالبان دي او هغه نه دي چې خپل پریکړه به د ټوپک په زور کولې. د طالبانو وین ذبی الله مجاهد روانونه یو پاکستانی خبریال ته ویلی وو چې که دوی افغانستان کې واکمنۍ ته ورسیږي نو پاکستان سره به ضرور غلوي اړیکې لري ځکه چې پاکستان خپل دوهم کور ګڼي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د ډی وی ټول خبرونه کولای شئ چې د ډی وی په یوټیوب چینل باندې هم وګوري. که تاسو دغه خبرونه ونه لیدل نو هلته هم د خبرونه شته. د دې ترڅنګ د ډی وی په فیسبوک باندې هم کولای شئ چې دغه خبرونه وګوري. زو د بل رپورټ سره ولوري ته چې د سولې د نوبل جایزه ګټونکې 23 کلنې ملالا یوسفزئی او راز یا ملالا دی نن د جولای په 12 لمانځل کیږي چې مقصد یې د میرمنو د تعلیم لپاره د نوموړي د هلو ځلو ستاینه کول دی او د هغې کلیزه لمانځل دي. په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې باید د ملالا یوسفزئی ورځ لمانځلو پر مهال سیاسي مشران او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي په خلکو کې د میرمنو د تعلیم په اړه پوهې راولي او د دې لپاره باید چې اواز پورته کړي. راځئ چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه ویډیو رپورټ کې په ګډه سره وګورو.
د خزو او ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو د ملالا یوسفزئی نړیوال روزی یا ملالا ډې منځلو په حق له په پیښور کې مشت سیاستمدار او د بشري حقوقو مبارزه بشرا گوهر وای د ملالا نړیوال روزی په ګډه منځل په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه په خلکو کې پوهې پیدا کولو او په حکومت د دې دباو اچولو لپاره مهم ده چې د دفاع او د وسلې اغستو پر ځای په بجټ کې د سیمې د تعلیم د نظام خکولو او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره زیات فندونه ورکړي شي.
ورل پاکستان چې کوم دی نو یو سکیورټی سټیټ او ټول انویسټمنټ چې کوم دی نو په ټوپکو او په ټانکونو باندې دی. د جنکو تعلیم ته اډو فکر نشته دی او پښتانه چې کوم دی نو هغه ډیر شاته پاتې شو ځکه چې دلته کې باقاعده یو پالیسۍ په تحت طالبانایزیشن عمره اوسته دی او بل لکه نارواکي او قبایلیت پوځه موږ ډېر شاته پاتې شو. نو فکر دی چې هر پولیټیکل لیډر په دې ورځ باندې خپل یو بیان ورکړي د تعلیم حواله سره ځکه چې ملالا خو یو سمبل ده د امن لپاره او د جنکو تعلیم لپاره یا د بچو تعلیم لپاره.
د تعلیمي چارو پوهانو د وینا تر مخه په پاکستان کې دا وخت 2 ملیون ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. دی وایي کوم جنکۍ چې په تعلیمي ادارو کې داخل دي نو په هغه کې هم 80% جنکۍ یوازې ابتدایي تعلیم ترلاسه کړي او نور زده کړي په نیمه کې پاتې شي. کارپوهان زیاتوي په خیبر پختونخوا کې د سکولونو څخه بهر ماشومان شمیره 13 لکه ده چې پکې د 80% نسوا جنکۍ شامل دي. په پیښور کې مشت د بشري حقوقو او د جنکو د تعلیم فعال قمر نسیم وای ملالا یوسفزئی د جنکو تعلیم د پاره غږ پورته کول له عمله په ټوله نړۍ کې پیژندل شي.
د نوبل پرایز ملاویدونه پس کوم ګورو چې هغه په دې کردار کې نه صرف پاکستان کې بلکې په نورو ملکونو کې چې افریقا او نور غلیب ممالک هم پکې شامل دي دا چې مونږ د پاکستان خبرو وکړو په پاکستان کې هم ملالا فند چکم دینو کار کوي او په ټولو صوبو کې د حواله سره د پالیسی اډوکیسی کارونه چکم دینو هغه جاری دي. ریسرچ از هم پروډوس کیږي او وخت پر وخت حکومت سره خبري رواني دي لیکن کو اډوکیشن حواله سره د زیات فند مختص شي او کم فندونه چې مختص شي وي هغه د خطرې کې سره خرج کی.
د میرمنو د حقوقو مبارزه سایما منیر وای
داغه بنیادی کار خو د تعلیم حواله سره دی. خو کوته زده کې جون کې وګوره چې څنګه داغه هغه د ګلمکۍ ډایری لیکل شوې ده هغه کې خو داغه هر حق د پاره خبره کړي ده چې داغه با ایکسپریشن یا د خبرې کولو حق یا د فکر لرلو حق یا د تعلیم حق نو هغه خو د هر شی د پاره کار کوي.
د خیبر پختونخوا سواد ضلع سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزئی د جنکو د تعلیم په اړه یو کمپاین پیل کړی وو او په بی بی سی کې به د ګلمکۍ په نوم د هغه وخت چې کله په دغه سیمه کې وسلوال موجود وو د هغه ځای د حالاتو په اړه به معلومات خورول. خورست په کال 2012 کې د اکتوبر په 9مه د سوات مینګور سیمه کې د وسلوالو لخوا هغه پډزو د وجلو هڅه وشوه، خو د سختې جوبل کې دونه پس ژوندې پاتې شوه. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
تاسو د ملالې یا د ملالې ورځ په اړه دغه ریپورت واورېدو، او د ډی وی سره یو بل پیغام هم شته چې د ملالې یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ ریکارډ کړی دی او په ځانګړي ډول دی وی پیرا لیکلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
نن د جولای 12مه نیټه ده، نن د ملالې د پیدایش ورځ ده، او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ملالې ډے په تور مانځل کیږي. په اصل کې په 9 اکتوبر 2012 چې کله د ملالی په جون یو ناتر سره حمله وشوه، او دا حمله په غیزه کې شوه چې هغه په ډیرو سختو حالاتو کې د تعلیم د پاره غږ پورته کړو. په دغه حمله کې معجزاتي تور ته پاک داغي ژوند بچ کو، بلکې هغه له یو نوې ژوند ورکو. سو میاشتې پس ملګری ملتونو د ملالی 14مه سال کرا د ملالا ډې په تور منی رسمي تور اومانځله، او داغې نه پس دا ورځ هر کال مانځل کیږي. د ملالا ډے مقصد ملالی خپل د اقوام متحده د جنرال اسمبلی په تقریر کې ویلیو، او هغه دا ویلیو چې دا زما ورځ نه، بلکې دا د هغه ټولو جنکو او د هغه ټولو ښځو ورځ ده چې څوک د تعلیم د پاره غږ پورته کوي، د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کوي. نن د ملالی د تعلیم د پاره چې کوم جدوجہد دی، کومه مبارزه ده، اگر لا زیادہ شوی دا، اگر لا خور شوی دا، او نن اگر داغی فنڈ چیرے داغی تنظیم چی دے اگر پا اتو ملکونو کی کار کی، یو سل دیرش ملین جنکے چی دی اگر دا تعلیم دا محروم دی، او دا ملال دا ارمان دی، داغی دا خوب دی، داغی دا مبارزہ دا چی دا نڑے ہر معشومی تا دی مفت محفوظ او معیاری تعلیم ورکڑے شی، پا داغا نیک کار کی، په دغه لوی کار کې زد یو پلار په حیثیت، د ملالا فنڈ د کو فاونډر په حیثیت داغه ملګری او مرستیالیم، و زما دعا ده چې خدای پاک دې هغه ته ډیر وګ ژوند ورکړي، او خدای دې په دغه مقصد کې کامیاب کړي. د دې سره سره زنن پښتنو ته، او خصوصا پښتنو پلارانو ته، یو لنډ خواست کوم. هغه دا دی چې په کار ده چې نور مونږ لک سوچ کو خپل په پلاروالې باندې د خپلو جنکو د پاره، او هغه سوچ دا دی چې من اکثر خلک تپوس کی چې تا د خپلې لور د پاره څه وکړل، څه دي کړی دي چې یاره هغه بیا لایق وا او قابل وا او خبر خپل کولی شي. نو ما همیشه خلکو ته یو خبره زه کوم، هغه دا ده چې ما نه دا تپوس مه کوئ چې ما څه کړی دي، بلکې ما نه دا تپوس وکړئ چې ما څه نه دي کړی، ما دغه وزیر نه دی کټ کړی. نو زه پښتنو پلارانو ته دا خواست کوم چې تاسو چې کومه پلاروالی ده د زوی او د لور د پاره، او پای کې فرق دی، پای کې امتیاز دی، دا امتیاز ختم کړئ، دا امتیاز خامخا ختم کړئ. او زه تاسو ته د خپلې تجربې مشاهدې نه دا خبره کوم چې په کوم کورونو کې په الګ او د جنې دا فرق نه داغي په عزت کې، داغي په احترام کې، داغي د تعلیم په حق کې، اغي ته د مواقع ورکول په حق کې، چې په کوم کورونو کې دا برابری او دغه ته یو شان دی حق ورکول کیږي، تاسو یقین وکئ هغه کورونو کې خیری، هغه کورونو کې برکتی، هغه کورونو کې خوشحالي. او دغه سي چې کم قامونه کمې ټولنې خپلو جینکو ته د الکانو سره یو شانتي احترام ورکي، هغه ته تعلیم ورکي، هغه ته د روزګار او خپل خپل د درېدو موقع ورکي، ام هغه قانونه کامیابی، هغه د نورو قانونو سره سیالي، نو بس الله ملشه.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو.
پښتنې وکړي،
VOA ڈیوا.
د ډیوی خبرونه د عوام لري زو د ورستی ریپورت ولورته چې د پاکستان له اردو ټلویزیون ډان سره په ځانګړي مارکه کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د بلوچ قوم پرسته ګوند بی ان سی منګل سر مشر سردار اختر منګل ویل دي چې په دې خبره نه دی پوه شوی چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان لا تر اوسه په دې سوچ کې دی چې د بلوچستان ستونزه حل کړي. راځئ چې تفصیل یې واورو چې د دې خبرې څه معنا ده او څه غبرګون ښودل شوی دی. د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې
د پاکستان له اردو ټي وي ډان سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د خامی اسمبلی غړي او د بلوچ خان پرسته ګوند بی ان پی منګل مشر سردار اختر منګل ویلي چې تر اوسه پورې د پدې خبره نه دی پوسوي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر اوسه لا په سوچ کې دی چې د بلوچستان سونځ د حل سي. هغه ویلی دی چې ما سوچ کړی دی، فیصله یې نه ده کړی، سوچ یې کړی دی او د انسان سوچ خو کله هم بدلیدای شي، په خاص زموږ د حکمرانانو خصوص چې فیصله یې هم تل بدلی سوی دی. زه نه ګڼم چې په دې کې د حکومت سنجیده وي. زه فکر کوم چې دا د بلوچستان له خلکو سره د مذاکراتو په نوم مذاکرات یا د ټوکو شپه ده، کوم چې له 1947 څخه د بلوچستان له خلکو سره دغه ټوکی کیږي.
1947
اختر منګل زیاته کړي چې هغه په خپل د بلوچستان د مسلې د حل د خبرو اترو لپاره سنجیده دی، خو په خبره چې د عمران خان له حکومت سره د بلوچستان د مسلې د حل اختیار نسته، هغه زیاته کړي چې ځینې قوتونه نه غواړي د خبرو اترو پروسه کامیاب شي او د بلوچستان ستونزه حل ومومي. د سردار اختر منګل په خبره د خبرو اترو اختیار له سره له دوی سره سره هم نه. زه تل وایم چې د دوو سیمو اختیار له عسکري قوت چې ورته استبلیشمنت ویل کیږي هغوی له ځانه سره ایښی دی. یو مقبوضه یا مفتوحه کشمیر او یو مقبوضه یا مفتوحه بلوچستان و یو منتخب حکومت ته هم هغوی د دې ستونزو د حل کولو اختیار نه دی ورکړی. د اختر منګل په خبره دا ځکه چې بلوچستان د استبلیشمنت په لاس کې د سرو زرو مرغۍ ده، ولی چې بلوچستان د سرو زرو مرغۍ ده، کله د ریکارډیک په شکل کې، کله د سی پیک په شکل کې، کله د گوادر په شکل کې، نو ځکه دوی هغه د سرو زرو مرغۍ له لاسه تلل نه غواړي. د دې خبرو په جواب کې د ډان ټي وي په همدې ځانګړي مرکه کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د سردار اختر منګل دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې د عمران خان حکومت او پوځ یو دی.
پاکستان
میں ایک طبقے کا رواج ہے. دا فرق اچول پا پاکستان کی دیوی طبقے رواج جوڑ سوئی دی چھ حکومت جلا دی او پوز جلا دی. پا اوسنی حکومت کی دا سی چستون زنستا دا پاکستان پوز دا پاکستان اداری لاؤسنی حکومت سر ولاری دی. فیصلہ عمران خان کوی، پشتن لمشتولو کوی، لطولو سر خبری کوی. دا عمران خان چکم فیصلہ وی پا حقا کی تل دا ادارو سلا و مشورہ شامل وی. یاد دیوی چھ دا تیری سیشن بی پورز دا پاکستان دا پوز وین دا اداری آئی ایس پی آر لالوری پا پارکل سوی خبر کې لیکل سوی چې د پاکستان د پوز مشر میجر جنرال خمر جاوید باجوا په جی ایچ کیو کې اووم قومي بلوچستان کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي چې په بلوچستان کې امن او خوشحالي د پاکستان د ترقی بنیاد دی. سردار اختر منګل زیاته کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي او نیټو پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو پرمختګ د پاکستان او په تیر بیا د بلوچستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. شاغلی منګل په داسې وخت کې دغه څرګندونې کړي چې د عمران خان حکومت د بلوچستان د ستونزې د هواري په نوم له ناراضه بلوچستانو سره د خبرو اترو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. مرکزی حکومت د نواب اکبر خان بوکټی لمسی د صدر اعظم عمران خان مشیر ټاکلی دی، خو د بلوچستان سیاسي مشران وایي چې شازین بوکټی دومره توان او اختیار نه لري چې د ناراضه بلوچستانو او حکومت ترمنځ دی روغه وکړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د کوربه نصر الله خان سره د لوی خیبر پښتونخوا خپرونه اوري او ګوري. زه د دې خپرونې کوربه منزه شهید او د دې خپرونې کوربه پروډوسر و عبد حسین، دا وینه مې اجازه اخلو او تاسو ټول نه اجازه خو تاسو ته هیڅ به غواړو سلوړه او آباد اوسئ او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. الله حافظ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. نن په ټوله نړۍ کې د ملالا ورځ مانځل کیږي. د ملالا ورځ د سشي ملالا په دې اړه باندې سوې دا بدرته هم ورو خو د تعلیم سو صورتحال په پښتونخوا کې بیا خاص کر په نوي قبایلی ځلو کې د ماشومان د تعلیم سو صورتحال بیا خاص کر د جنکو د تعلیم سو صورتحال سسه کول پکار دي. د مور او پلار سزي مواریانی دي، د ریاست سزي مواریانی دي، او چې جنې تعلیم مفته شي، چې جنې په هشي، جنې په اقتصادي تور باندې هم مضبوطې د لشي، د دې سره اکانومي چې کم ده، اقتصاد چې کم ده، هغه هم ترقی کولای شي، د دې سره یو ښه خاندان جوړېدل شي، ځکه چې دنیا بدل شوې ده، د دې سره ځان بدلولې ده. ملاله په دې اړه باندې سوینا ده بدرته هم رو زموږ سره به میلمانه وی خادم حسین صاحب چې د باچا خان د سکولونو کې یو لوی کردار لري، بیا د ان پی جنرال د کلچر سیکرټری دی، او بیا زموږ سره به عمر اورگزی صاحب چې د فرنټیر فاونډیشن یو غړی دی، تعلیم د پاره هلی زلی کوي. زموږ سره قمر نسیم صاحب دی چې یو مشهور سره ده، د غیر دولتي ادارې مشر، د تعلیم د پرمختګ د پاره کار کوي. خو اول درته د ملالا ورځ په ورځ باندې چې څه پیغام دی یا ملالا ورځ څه ته وایي، هغه درته د ملالا د خولې نه ورو.
ملالا دی is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights.
ملالا دا وی چې د ملالا ورځ مطلب دا نه چې د هغه ورځ ده، ملالا وی چې دا ورځ د هغه ښځو ورځ ده، د هغه ماشومان ورځ ده، د هغه لکان ورځ ده، د هغه جنکو ورځ ده، چا چې د خپل حقونو د پاره اواز پورته کړی وي. ملالا وی چې تاسو یو کتابي، یو پینوي، یو استاد، نو هغه نړۍ بدلول شي. د ملالا په اواز کې درته دغه پیغام اورو.
One teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
یو پین، یو ماشوم، یو ماشومه، یو استاد، یو کتاب، دا د ټولو نړۍ بدلولی شي. تعلیم چې کم دی نو دغه بهترین حل دی، او دغه صرف یو حل دی. موږ سره قمر نسیم صاحب موجود دی، هغې ته هرکلی وایو. ستړی مشي، په خیر راغلی قمر نسیم صاحب. عمر اورگزی صاحب هم موجود دی، هغه ته به هم هرکلی وایو. ستړی مشي، په خیر راغلی عمر اورگزی صاحب. عمر اورگزی صاحب، موږ سره خادم حسین صاحب وروسته راځي، خو ستاسو نه به، ستاسو او قمر نسیم صاحب ته به د ملالا یوسفزئی که ستاسو په اجازه باندې ووي، د ملالا یوسفزئی د پلار سوینا دا غیر علیګلی ده، هغه به نشر کو، او بیا به ستاسو نه تپوسونه کوو، خپرونه به په وړاندې بوزو.
نن د جولای 12مه نیټه ده، نن د ملالی د پیدایش ورځ ده، او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ملالا ډے په تور مانځل کیږي. په اصل کې په 9 اکتوبر 2012 چې کله د ملالی په ژوند یو ناترسه حمله وشوه، او دا حمله په غیزه کې شوې وه چې هغه په ډیرو سختو حالاتو کې د تعلیم د پاره غږ پورته کړو. په دغه حمله کې معجزاتي طور پر پاک داغي ژوند بچ کړ، بلکې هغه له یو نوی ژوند ورکړ. سو میاشتې پس ملګری ملتونو د ملالی 14مه سالګرہ د ملالا ډے په تور منی رسمي تور ومانځله، او داغې نه پس دا ورځ هر کال مانځل کیږي. د ملالا ډے مقصد ملالی خپل د اقوام متحده د جنرال اسمبلی پاک تقریر کې ویلو، او هغه دا ویلو چې دا زما ورځ نه، بلکې دا د هغه ټولو جنکو او د هغه ټولو ښځو ورځ ده چې څوک د تعلیم د پاره غږ پورته کوي، د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کوي. نن د ملالی د تعلیم د پاره چې کوم جدوجہد دی، کومه مبارزه ده، هغه لا زیاته شوې ده، هغه لا خوره شوې ده، او نن هغه دغه فنډ چې دی، دغه تنظیم چې دی، هغه په اتو ملکونو کې کار کوي. یو سل دیرش میلیونه جنکې چې دي هغه تعلیم نه محروم دي، او د ملالی دا ارمان دی، دغه دا خوب دی، دغه دا مبارزه ده چې د نړۍ هر ماشومې ته دی مفت محفوظ او معیاري تعلیم ورکړی شي. په دغه نیک کار کې په دغه لوی کار کې زه د یو پلار په حیثیت د ملالا فنډ د کو فاونډر په حیثیت د هغې ملګری او مرستیال یم. و زما دعا ده چې خدای پاک دې هغې ته ډېر اوږد ژوند ورکړي او خدای د خپل دغه مقصد کې کامیابه کړي. د دې سره سره زه نن پښتنو ته او خصوصا پښتنو پلارانو ته یو لنډ خواست کوم، هغه دا دی چې پکار ده چې نور مونږ لږ سوچ وکړو خپل په پلاروالۍ باندې د خپلو جینکو دپاره. او هغه سوچ دا دی چې مان اکثر خلک تپوس کوي چې یاره تا د خپلې لور دپاره څه وکړل، څه دي کړي دي چې یاره هغه بیا لایقه وه او قابله وه او خبره خپله کولی شي. نو ما همیشه خلکو ته یو خبره زه کوم، هغه دا ده چې ما نه دا تپوس مه کوئ چې ما څه کړي دي، بلکې ما نه دا تپوس وکړئ چې ما څه نه دي کړي، ما د هغې وزرې نه دي کټ کړي. نو زه پښتنو پلارانو ته دا خواست کوم چې تاسو چې کومه پلاروالي ده د زوی او د لور دپاره، او پای کې فرق دی، پای کې امتیاز دی، دا امتیاز ختم کړي، دا امتیاز خامخا ختم کړي. او زه تاسو ته د خپلې تجربې مشاهدې نه دا خبره کوم چې په کومو کورونو کې په الګ او د جنې دا فرق نه داغي په عزت کې، داغي په احترام کې، داغي د تعلیم په حق کې، هغه ته د مواقع ورکول په حق کې، چې په کوم کورونو کې دا برابري او دغه ته یو شان دی حق ورکول کېږي، تاسو یقین وکړئ هغه کورونو کې خیری، هغه کورونو کې برکتی، هغه کورونو کې خوشحالي. او دغسې چې کم قامونه کمې ټولنې خپلو جینکو ته د الکانو سره یو شانتي احترام ورکوي، هغې ته تعلیم ورکوي، هغې ته د روزګار او په خپلو خپو د ودرېدو موقع ورکوي، هماغه قامونه کامیابي، هغه د نورو قامونو سره سیالي. نو بس الله ملشه.
دا ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې د ملالا پلار دی، د هغې پیغام تاسو واورید. زموږ سره عمر اورکزی صاحب موجود دی. عمر اورکزی صاحب، ستاسو نه به پیل وکړو د خپرونې. د پښتونخوا کې تاسو په تعلیم باندې کار کوئ، په پښتونخوا کې د تعلیم څه صورتحال دی، بیا خاص کر په قبایلي سیمو کې د تعلیم څه صورتحال دی، بیا د جنکو د تعلیم څه صورتحال دی؟ په کتابونو یا په اخبارونو یا په ډاکومنټس کې چې سمي خو په ځمکه باندې څه صورتحال دی، دغه تاسو خبرې. نو که مونږ زمونږ اوریدونکو کتونکو ته خبر کړئ چې په رښتیا دغه حالات څه دي په ټوله نړۍ کې، د ملاله ورځ مانځل کېږي د تعلیم په اړه باندې، په نړیواله باندې هغه پیژندل کېږي د تعلیم په اړه باندې، پښتنه ده او ماشومه ده، نو خو د پښتنو د تعلیم څه صورت حال دار ته تاسو لږ بیان کړئ.
ډیره مننه نصر الله صاحب، ستاسو د ستاسو د ټیم یقینا د تعلیم حال ډیر ښه نه ده، او زموږ په صوبې کې بیا خاص کر د پښتنو سیمو کې، کاغه بلوچستان ده، کاغه خبر پښتونخوا دي، کاغه قبایلي سیمې دي. یو شاعر وایي چې سمې جونګړه ګډه وډه او صد باران د لاس نور غم جن خو یما، یعنی کووډ وجنه خو بیا مونږ ته نور داسې مشکلات تر مخ هم شو، خاص توګه په تعلیم میدان کې چې هغه مونږ سره مطلب د حل کولې وسه پورې مونږ سره لارې نه دی ربستلې. په دی وخت کې په خیبر پختونخوا کې چې وو ویش لکه مشومان د سکولونو نه بهر دی، سره د قبایلی اضلاع هم خوغه کې 75% د سکولونو نه بهر صرف جناکی دي د ټرایبل ډیسټریکټس کې. زیاودین صاحب وړي خپلی خبر وکړه چې پلارانو ته باور ورکو چې تاسو خپل مشومانې تعلیمی میدان ته راولئ. یعنی زه چې کله په ګراوند باندې کار کوم، خاص کر هغه پلارانو سره چې مشومانې د سکولونو نه بهر دي، نو هغه دي ته تیار دي چې خپل مشومان سکول ته واستي، خو بدقسمتي سره دی هغه کورونو سره جوخت یا پکلو کې سکولونه نشته. یو سروي مطابق 78% جنہ کې د سکولونو نه ډراپ اوټ شي پرایمری نه بعد، یعنی موږ سره پرایمری ادارې شته، بیا موږ سره میډل او های ادارې نشته، سکولونه نشته. نو هغه وجنه پلاران غواړي چې خپل ماشومان باندې سبق وي، خو هغه نشي ویلې ولې چلته کې تعلیمي ادارې نشته. نو بل دا چې موږ د بجټ حواله سره خبره کوو، کمن نسیم صاحب هم د دې خبرې گوا ده چې همیشه دا باور ورکول شي چې یاره موږ تعلیم ته ټولو نه زیات بجټ ورکو، یعنی 70% بجټ موږ د جنکو تعلیم ته ورکو او 30% بجټ موږ الکانو تور کو تعلیم تور کو. خو بد قسمتی سره چې کله تاسو اینڈ اف دا ایئر بیا ټول نه کم سپینڈنگ چې کوم وی الوکیشن یا سپینڈنگ وی هغه د جنکو تعلیم باندې به موږ کو په دې وخت کې موږ سره غټي مسلې تعلیمی میدان کې یو ایکسس مسله ده، یعنی تعلیم ته د رسیدو مسله، یعنی یو ماشوم ته تعلیم مهیاشته نه، مطلب سکول نشته. بیا موږ سره که سکول وي نو بیا هغه بیټر ګورنمنت سکولونه چې کوم دي، یعنی هغه په سکولونو کې دومره مسنګ فیسلټیز وي، چرته بجلی نه وي، چرته واشروم مسلې وي، نو هغه موږ سره بیټر ګورنمنت سکولونه نشته. بلکې بیا موږ خبره کوو بیا موږ سره بجټ پراپر الوکیشن آف بجټ نشته. په دې وخت پاکستان کې 2.8% جی ڈی پی چې کوم د موږ تعلیم ته ورګو، حالانکه د پی ٹی آئی چې کوم منشور د مینیفیسټو دا و کې 5% جی ڈی پی لیکلي چې دا به موږ تعلیم ته ورکو، یعنی انټرنیشنل ٹریڈ مارک 4% دا چې تاسو به 4% تعلیم ته ورکوي که چېرته تاسو ایس ڈی جیز گول اچیو کول غواړي. نو ایس ڈی جیز گول دی وخت کې موږ ته ناممکن ښکاري چې موږ دا بجټ ټاکو. بل موږ سره څلورم هغه ټه مسله ده چې موږ سره اعداد او شمار، یعنی ډیټا رجیم موږ سره ټیک نه ده. په کتابونو کې ډیټا رجیم څه ډیټا یو شاندې خبرې کی، په ګراوند باندې بل شاندې خبرې کی، یعنی په 92% وای چې په پېښور کې 92% سکولونو کې فیسلټیز موږ پرووایډ کی، خو کتا سولار شي نو بدقسمتی سره په ډیرو سکولونو کې فیسلټیز نشته. د سره سره مونږ زیاودین صاحب یو ډېر خولي خبره وکړه، د ویژن خبره وکړه. مونږ دا خبره کوو چې کله پاکستان 2047 کې د 100 سالو شي، نو په کار ده چې نن نه اووش کاله بعد دا ټول ماشومان په سکولونو کې وي، یعنی آرټیکل 25A مونږ په 2010 پاس کو، هغه اوسه پورې مونږ امپلیمنٹ نه کو. جی
ها، آرٹیکل 25A خو سه پوری امپلیمنٹ نه شو او بجټ کې الوکیشن پکار دی نه بیا او سپند کیږي هم نه. زمون سره دغه موجود دی خادم حسین صاحب، راغلی هغه ته به هم هر کله وایو ستړی مشه، په خیر راغلی خادم حسین صاحب. مونږ سره تاسو ته براشو، خو زمونږ سره قمر نسیم صاحب دی. قمر نسیم صاحب، تاسو خو اورگزی صاحب واورید، په تاسو په خپل په تعلیم باندې کار کوي، حالې زلې کوي او ډېر ښکارې، خو په تعلیم کې اوس چې څنګه مونږ زیاودین صاحب واورید چې د پلار کردار، د مور کردار ډېر مهم دی، د ریاست سزی موارد چې دا جنکی چې کوم د سکولونو نه بهر دي یا چې کوم مشکلات دي جنکو ته په تعلیم حاصلولو کې یا سکولونو نشته دي چې دا حل کی، او د مور او پلار څومره زمواري جوړیږي چې د هغه په خپل بچو چې څنګه پالک باندې تعلیم کوي، دغه شانتي په خپل لونو په جنکو باندې هم تعلیم وکي. یقینا ډیر مننه تاسو
دا اهم سوال ځوانو کو خبر پختونخوا ڈسٹرکٹ خبروں کو تقریباً 1.8 million معشومان چکن دن والا اسٹیمیٹڈ دی شدہ اسکولوں نے باہر دیو بدی کے 64% چکن دے نو دا جنہ کے دی ہر کال پتی کی اضافہ کی گئی کہ بنگ دا اسٹیٹ ذمہ واری تو اسٹیٹ کو ٹول کے اول ذمہ داری دادا کہ ٹول آؤٹ آف اسکول چلڈرن سکولونو سسٹم کې رولي او هغه د ایجوکیشن نه بلکې کوالټي ایجوکیشن دی ورته دا د سټیټ د نوادي دا د وعده د بن په کانسټیټیوشن کې شوی دا او د حواله سره په صوبو کې قانون سازي هم شوی دا بشمول خیبر پختونخوا چې فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکټ سیکنډ دی نو هغه 2017 کې پاس شوی دی. بدقسمتی دا ده چې د نن تاریخ پورې دا غي امپلیمنټیشن رولز چکن دي نو هغه نه ډیفرنشیټ دي. امپلیمنټیشن رولز نه دي سیم کړی سټیټ وی حکومت، نو دا دی مطلب دا ده چې دا هغه تا پرایورټی چکن دي نه دا څنګه بیا رجل سے بل خبر او کلا چې پرایمری ہے دا پورے کو مونږ سره جینا کې پس کومو سسٹم کې څنګه سرکاري خود د دې ترانزیشنل ڈراپ آؤٹ ډیر زیات دی، یعنی د پرایمری نه چې کله سیکنډری پورې دي نو دا آی ایم یو یو رپورٹ مطابق 60% جینا کې چې کمینو دا ډراپ اوټ شي، یعنی 60% جنہ کې ډراپ اوټ شي او بدی کې بیا 40% مخکې لاړ شي سیکنډری ته، نو په هغه کې صرف موږ سره 19% جنہ کې دي چې هغه نه هم یا لسم جماعت ته ورسي. اوس د دې مختلف وجوهات دي، غربت هم دی، د والدینو سره سره د سکولونو نه نایاب دي، سکولونه په ډېره ایریاز کې سکولونه نشته دي. په پرایمري لیول باندې د جنکو د علاقانو سکولونه عموما دا ګورو چې په یو ځای کې دا مچوکې ماشومانې، خو چونکې سیکنډري د بلوغت عمر وي، دا ممکنه نه ده چې سکول کې فنکشنل ټوایلټ نه وي، سکول کې چاردیواری نه وي، منسل هایجین مینجمنٹ سسٹم موجود نہیں، نو سنگ یو سڑے خپل لور یا خپل خور چې کم دینو یو سکول ته کلی دلی شي په داسې نام مساعد حالات ته چې دوبه د سکول نه وی او په باتروم کې ټوایلټ کې وبو کدر موجود نه وی، نو دا میشن فسیلټیز دی ور سره ور سره دا کوم د حکومت دی ته ته وو. نو هیلت اند ډیموګرافیک سروي ریپورت اف پاکستان وی چې موږ دا 22.8 پرسنټ جنکې نه هم جماعت په رزق نه رسي چې دا غي په ورکوالو کې وځنه وشي، یعنی دې عمرونو کې دا غي وځنه وشي. او 15% جنکې دا چې دا تل سکالو کې دونه پهلا د پهلا ماشوم مین دي جوړ شي، نو لکه دا دې مطلب دا دې چې زمون چې کوم روایت کې د سکولونو او سیستمونو جنکې راوځي، او بیا سکندري دا دې چې څنګه د ملالی پلار خبره وکړه، دا سوچ هر پلار لپاره پکار دی چې هغه خپل زوی ته چې کوم امتیاز ورکوي او کوم توجه ورکوي، او هغه پوتنشل زمونږ اکثر والدین د خپل لوریانو نه دا توقع لري چې دا به ما د پاره د تعلیم یو ګټوري په زمونږ په معاشره کې دا یو سوچ دی. دا سوچ اگر چې کلچرلی اپروپریټ دا درست سوچ دی چې جنکې دي دا به سبا واده شي او دا به پردي کور ته ځي، خو دا پردي کور سره سره جده خو نه پردې کېږي، دا غي خپل ژوند مونږ سره دې ګورو چې د دې انکم به یو پردي سره دې نو مونږ څه ضرورت ته چې مونږ دې باندې تعلیم وکړو. خو د یو جنې په خپل لایف کې لکه د غي په امپاورمنت کې، د غي په اکنامیک امپاورمنت کې، او د غي په شخصي چې مونږ ته یو په ډیولپمنت کې تعلیم څه کردار ادا کول شي، نو هغه نه والدین نه بلد دي. او ورسره ورسره چې کوم دین او لوی مسله چې څنګه دی ویله چې څېر پښتونخوا حکومت د تیرو دریو کالو نه 80% د بجټ د ایجوکیشن ډیولپمنت د چینو په لپاره ساتي، او 30% د لکانو لپاره ساتي. خو بدقسمتي دا ده چې دا بجټ چې کوم دی چې کله موږ د کال اخیر ته وګورو نو د دې استعمال نه وی شوی. نو عموما خلک دا خبره کوي، او زه دې خبرې سره اختلاف نه کوم، په زما یو بل ویو دا چې اکثر خلک وایي چې زموږ د فائدې ته ډېر زیات ته او ډېر زیاتې پیسې ورکړل کیږي، او هر ډول ایجوکیشن په شان مهم ایریاز کې الوکیشن نشته دی یا ډېر کم الوکیشن دی کمپیریټیولی. او هغه اداره چې کوم ته زیات دی هغه کم از کم خپل بجټ استعمال خو کی زمونږ چې کوم هیلپ او ایجوکیشن دی چې تاسو هغه اخیری ستاسو وګورې نو هغه 22% او 30% بجټ استعمال کړی وي، او باقي دې کوم لیر شي. نو ادارې یا محکمه تعلیم د الله جل کول شي د بجټ د کمې چې کوم شته بجټ هغه ته ورکړل شي چې هغه خو کم از کم خطر کې سره او کوم استمونو پر الکټ شي انت استعمال کول شي.
ٹھیک شو، تاسو په سترو خادم حسین سے تاسو د ان پی سره تعلق ته پین پی په صوبایي کابینه غړی، تاسو بیا د ان پی ډېر په دغه باندې ټارګټ و مخ کې هم وسم ډېر په مشکلاتو کې ښکارا خبر دریز لري، تاسو پکې یو چکل هم مخ کې مکه دغه راغلی دا په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې دره غری راغلی دا په افغانستان کې دا دی خو وس چې دا نوې کم لړۍ پیل شوې ده. اولنې ټارګټ چې کمی نو دا د جنکو سکولي د جنکو تعلیمي نن هم په وزیرستان کې د یو سکول نه بهر چاودنه شوې ده، د دې وجه څه ده چې اول دی ټارګټ کوي د جنکو سکول او د جنکو تعلیم؟
روبه خبر خو دا د نصر الله صاحب چې د یو ریاست د یو ملک د یو حکومت د یو هیواد ترجیحات ډېر مهمې ترجیحات څه دي، لکه څه غواړي، په کومه طریقه هغه ژوند تیرول غواړي، ټولنه په کومه طریقه ترتیب او توزیع کول غواړي، په کومه طریقه هغه پرمختګ کول غواړي او پرمختګ څنګه کول غواړي، کومې غاړې ته سفر کول غواړي، دغه ترجیحاتو کې ډېره لویه مسله ده. هغه ترجیحات دلته د جنگ دي، هغه ترجیحات د وسلو دي، هغه ترجیحات دلته د شخصي ملیشو د سہولت کاری دی اگر ترجیحات دلته انتهاګری ته سہولت ورکول او ځای ورکول دی او انتهاګری او د جنگ پورا تصور چي دی نو دا ټولنه ماتور غواړي دا قانونا کلچرونا اقتصادونا ماتول غواړي ځکه چې دی د جنگ اقتصاد جوړول غواړي د جنگ ګټه وټه جوړول غواړي د جنگ ماحول جوړول غواړي او د جنگ ټولنه جوړول غواړي نو دی تعلیمي ادارو باندې په جرګو باندې په کلتوري ټولنو باندې او کلتوري شخصیتونو باندې په سیاسي شخصیتونو باندې سیول سماج باندې او دغه شان د جنکو سکولونو باندې دا بریدونه په اصل کې ټولنه او قام ماتوري دا انتهاګرو ته هم پته ده دا چې کوم خلک د ترهګرۍ او د جنگ ګټه وټه دلته جوړول غواړي هغې ته هم پته ده چې ټولنه به چې ماته کړي نو اله به پکې ځای عمومي اله به د ټولنې ساخت بدل کړي دا یو قسمه د ټولنې انجینیرنګ کول دي یا د قام انجینیرنګ کول دي د هغې شناخت ماتول دي د هغې کلتور ماتول دي ځکه چې ماشومانې او ماشومان دواړه په خصوصي توګه ماشومانې چې کله دا د یو کور خاوند یو کور چلوي نو په هغې د ټولنې بنیاد ولاړي چې کله ماشومانې د دغه پوهې نه او د دغه هنرونو نه او د دغه علم نه بهر پاتې شي یا هغې نه منع کړی شي یا هغې مخنیوي وکړی شي نو دغه ټولنه د پوهې په بنیاد نشي ودرېدی دغه ټولنه د علم په بنیاد نشي ودرېدی دغه ټولنه د خپل شناخت او د خپل کلتوري بیانې په بنیاد نشي ودرېدی او دغه ټولنه خپلواکي او ولسواکۍ ته نشي رسېدی دا خو یو خبره ډېره زیاته مهمه ده چې موږ په نظر کې وساتو چې کومه د ریاست ترجیحات د جنگ نه علم ته او د جنگ نه هنرمندۍ ته او د جنگ نه پرمختګ تر ول غواړو نو هغه د پاره به سیول سماج او سیاسي هلې ځلې او د میډیا د لارې ټول هغه فشار وړي کوم فشار چې د یو ټولنې د پاره ضروری دی چې هغه راوړي چې د ترجیحات بدل کړي دا به یو سیاسي قوت ارادي دا به یو سیاسي قوت ارادي سره کیږي او موږ چې پکې تاسو بیا چې یو ځل دغه خبره نه و یو بل خبره مو چې لکن ترمن کې دا پیزیشن ای چې کوم ریاست دا لوز دی وکړ چې ټول ماشومان چې هغه د پنځو کالو نه تر شپږو کالو پورې دي هغه ټول به سکول ته ځي لازمي دی دا سکول ته تلل د دې مطلب دا چې سکول به مور ته جوړو د دې مطلب دا دی چې د استاد به مور ته ساتو د دې مطلب دا دی چې استاد به معیاري وي د دې مطلب دا دی چې کتاب به مور کوو د دې مطلب دا دی چې هغه د تعلیم ماحول به جوړو چې دغه ماشومان کم از کم شپږ کاله تعلیم او پوهه او هنرمندي ترلاسه کړي تروسه پوری د پاکستان په یو صبح کې په خصوصي توګه په پښتونخوا کې چې کومه زیاته زپلې شوې صبح ده یا زیاته زپلې شوې علاقه ده هغه کې دا بیخي نه صرف دا چې نافذ نه دی بلکې دې غاړې ته چې اراده هم نشته هغې نتیجه تاسو وګورئ چې سرکاري یا ریاستي نظام تعلیم نه خلک شخصي نظام تعلیم ته اوري د هر چا چې وسرسي نو هغه خپل بچي پرایویټ سکولونو ته بوځي د هغې وجه دا ده چې هغې ته پته چې خو به سکول لري وي او که سکول نږدې وي نو هغې کې به کتاب وي او که کتاب وي نو دا کتاب تدریس به ني یا به استاد وي که استاد وي نو هغه به صحیح طور خپل ذمواري نه ترسره کوي نو دې ته تاسو وګورئ چې ریاست د کوم بنیادي ذمواري دی لکه دا بنیادي حق دی لکه دا تعلیم د 25 یا د 25 اے د آرټیکل تر مخه دا بنیادي حق دی نو ریاست لګیا دی خپل بنیادي حقونو حقونه ورځي دا ډېر زیاته مهمه خبره ده چې موږ نظر کې وساتو او ریاست د دې ذمہار کو چې خپل ذمہاري حق ادا کړي او دا کوم ذمہاري او کوم لوز چې خلکو سره د سوشل کنټریکټ یا د عمراني معاهدې په شکل کې کړی دی چې هغه پوره کړي یا تاسو وګورئ چې دا خو د کاغذونو والا خبرې دي د سرویګانو خبرې دي چې کله موږ بالکل بېخي د یو سیاسي کارکون په حیث چې زه پخپله د وطن کې ګرځم او وینم نو دا چې کوم شماریات دي یا چې کوم معلومات دي یا شمیرنه ده شمیرنه کې ډېر لوی مسلې وي ما ته داسې ښکاري چې دا چې دی چوش لکه ماشومان بهر دي سکول نه نو کدا شپته اتیا لکه ماشومان په پښتونخوا کې اوسېږي نو زما د اندازې مطابق 15 لکو نواله تر 30 لکو پورې ماشومان سکول نه بهر دي. هغه که پرایمری کې تاسو وایئ نو پرایمری کې به لکه کم بهري او بیا چې څومره تاسو برزي او عمره غسکول ماشومان بهر دي. او په خیبر پښتونخوا کې او په نوي ضلعو کې زما خیال دا دی چې په سلو کې صرف 12-13 ماشومان سکول ته ځي. دا یو داسې خبره ده لکه چې یو پام روان یو که پمونه مونږ جوړول کېږي نو څنګه دغه درې واړه خبرې ما تخکاری چې په دې حساب ډېر زیات ضروري چې موږ درته وښایو.
ټیک شو جی خادم حسین صاحب چې څنګه خبره وکړل چې معاشره ورانول دي چې د جنکو تعلیم ختمول دي سټرکچر ختمي عمر اورگزی صاحب د دې خبرې خو مونږ وکړلې د دې سیس حل کراته ډېر په کم الفاظو کې وای د وخت کمې هم دي.
زه وایم چې د دې حل دا ده چې پیرنټل انگیجمنت نشته په سکولونو کې خاص کر په سرکاري سکولونو کې یعنی مونږ والدین په دې سیستم کې انوالو کوو نه مونږ غوونه ته پوسنه کوو چې ستا بچي ولې سکول ته ناراضي یا څه مسلې دي یا که سکول ته نه لګي نو ولې نه لګي هغه څه ریزنس دي. بل دا ټولو نه غټه مسله دا ده چې مونږ د ماشوم د پارا پالیسی جوړو خو مونږه استاد نه پکې رائے نه اخلو چې د ماشوم په کلاس کې یعنی ډېر ماشومان د سوي چې غولتا د هیلث ایشوز وی یعنی چا د سایت مسلوي د سترګو مسلوي چا ته نور ډېرې مسلوي اوټیزم مسلوي مونږه په سرکاري سکولونو کې دا بالکل چرته په پرایمری سکول کې مونږ ډاکټر سکول ته نه دی لګل چې ته وګوره الته کې ته د هیلث ایشوز یا د سې کنسرنس ته چې کوم دی هغه چک کچې د ماشومان ته څه مسلې دي. ډېر ماشومان د سوي چې هغه سبق نشي زده کول هغه ته سپیشل چلډرن ټریټمنټ پکار وي. ډېر ماشومان د سدي چې هغه د نظر مسلوي ډېر مشرمان د سدي چې هغه خبرې سي نشي کوله نو موږ مختلف انگیجمنت سي خوځ دا وین چې څو پري موږ پیرنټل انگیجمنت صحیح توګه باندې کړی نه وي او بل چې موږ د اډوكيشن ډپارټمنټ دیتا باوند کړی نه وي چې تاسو چې کوم بجټ دا تاسو پراپر یوټیلایزیشن د دې خاوا خبر تاسو کوي. بل دا چې موږ په صوبې کې چې کوم زورور کسوي یعنی چې کوم زورور منیسټر وي یا ایم پی وي یا ایم ان ای وي هغه خپل حلقي ته زیات بجټ کوشش کوي چې زیات بجټ یو سم خپل حلقه ده مونږ دا وایي چې تاسو پراپر میپینګ وکړي چې چرته مشرمان د سکولونو نه بهر وي کا غتور غرده کا کوهستان ده کا اورګزینجنسی ده تاسو الته کې په پرایورټي بیس باندې بجټ سپند کړئ. بل ډېر خپل پروګرامونه هم شروع شوي دي خو هغه پروګرامونو سستینیبلټی نشته پراپر ویژن نشته مونږ سره پکار ده چې یو مونږ ویژن ولرو چې مونږ ویژن
عمر اورګزې سب وخت د وخت کمې ده دغه نه به تاسو کو چې قمر نسیم صاحب ډېر په کم الفاظو کې کراته وایي چې د حکومت سیمواري خو جوړیږي خو د غیر دولتي ادارو څه کردار کېدلی شي چې جنکۍ واپس تعلیم ته راولي یا د جنکو تعلیم د پرمختګ لپاره کار وکړي؟
ضرور جی زما خو خیال داده چې حکومت ته اول سکولونه سرټیفیکیټ کی بحال کی د آبادې مطابق د ډیسټریکټ ضرورتو مطابق او ورسره دا د علماو د اساتذو دا علاقے د مشرانو قبائلی مشرانو دی کمیونٹی د لوکل گورنمنٹ دا سول سوسائٹی دا ټول یو مشترکه ذمہواری دا او څنګه زموږ په معاشره کې موږ ګورو چې د مانګو وخت یو سړی یا یو الک دی علاقے نه ماشوم ته جمعات کې نه ویل په یو بد نظر ته د دې چې د سکول په وخت کې چې یو ماشوم د سکول نه بهر دی په کار کې هم هغه عمر کنسرن اخکار کړل شي او دې حوالے سره د علاقې په سطح د ډیسټریکټ په سطح د کمیټې په کار دي چې دا اندازه واخلې چې دا ماشومان ولې په هر دي او دا چې کوم قوانين پهل نه موجود دي د دې امپلیمنټیشن دي
ډېر زیاته مننه کمر نسیم صاحب خادم حسین صاحب تاسو هم ډېر مننه زه عمر اورگزی صاحب تاسو هم ډېر زیاته مننه د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده زه نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر کلیم افضلی انجینران تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامن
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو